روسیې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمو د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کیږي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او د غراز د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچن وضعیت په اړه رپورټونه اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته لیدنه هم لرو او نور مسایل هم په همدې خبرونه کې څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغو لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمناسیوم د جوړېدو کار پیل شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر شر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د خبرونو تفصیل: جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر 30 هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی دی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغه پخواني مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لا ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر رادیو نشته دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 80% کې ویزې ګرځولې دي. تیر میلادي کال 1650 ویزې افغانانو ته ورکړل شوې، وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر په یو لیک کې ډیموکرات سناتور جین شاهین ته د دې ویزو د ورکړې د پروګرام ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا ډول ویزې د افغانستان د معمولي د بریالیتوب لپاره ضروری دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمم خان کټوازی د جمناسیوم د ډبرې د خودو په مراسمو کې ویل چې بالاخره به د پکتیا لوبغاړي او ورزشکاران د لوبو لپاره یو عصري ځای ولري. دا جمناسیوم په 3500 متر مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړې شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي او بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوای د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړې دي. دغه لیګ ته به نور لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلنو لګومره ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهور لوبډلو څخه معرفي شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر شر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د پالیسیو په اړه د نوموړي په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل: مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپل وروستۍ پریکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو اترو غوښتنه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو خبره کوي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورن کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکیچ زیاتوي. ظریف ویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بلین سره چې د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورنۍ سیاسي شرایط برابر شي، روسیا دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي. دی وایي زه د خپلو امریکایي شریکانو چمتووالی له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سې شنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ته ویلیو هیله مند دی چې د مسکو او واشنگټن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. ولسمشر ټرمپ روانه ونه ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراش چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدلی اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې لایف یا ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراش چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې ووژل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیا وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښمنه ده، خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاحکار بیا وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمه د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار کوي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی که در راستا وجود داره.
پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیاکتنې بهیر پیل شوی دی او افغان حکومت وایي تر اوسه پورې امریکا تر 100 میلیارد ډالر او زیات افغانستان سره ملکی مرستې کړې دي.
په تیرو 18 کلونو کې هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالر څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د غراس اوري چې له ننګرهار وروسته په بامیانو کې هم یو شمېر ډاکټرانو اعتصاب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکېچ موضوع تعقیبوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د کونړ په مرکز اسلام آباد کې ډېری خلک د څښاک د پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي. د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په سطحه به هلې ځلې پراخې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمه د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر منتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاحکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبري او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع وه او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت د سلاحکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت د سلاحکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگټن دریز سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېرې عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې موږ ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگټن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په روانه اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دې مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وی په تیرو 13 کلونو کې په ملکی برخو کې د امریکا مرستې تر 100 میلیارد ډالر ډېری دي. د دې وزارت لوان شمروس خان مسجدی سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې ده. په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکی مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کړو تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموسه وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیات شي او افغانستان خپل اقتصادي وده زیاته کړي، خپل مالی او اقتصادي ځان بسیاینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا منله. نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسی تر سره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوانو حکومتونو سره شریک شي.
بله مسیو سیب، که دا راتوي چې په ځنګړي ډول د امریکا ملکي مرستې په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې دا مرستې کیږي؟
د نظامی برخو را دي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټول برخې کاغه د صحت دی، کاغه بنسټیزې چارې دي، کاغه د لوړو زده کړو او یا د معارف سکتور دی، او یا هم مثلا د ښې حکومتولۍ دی، د بشري حقونو دی، او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبیعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو څخه برخمنې دي.
داسې ارقام راکولی شئ چې په تېرو 13 کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو دا
تیرو 13 کلونو کې په دوانو برخو کې کوم ارقام چې موږ سره موجود وو چې متاسفانه اوس دقیق رقم از ما سره نشته دی، هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالر څخه زیات دی او دا مرسته په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
مستر سنگر نه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته به په هغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات بسي؟
د کمیدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې دغه مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومیږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په څو مختلفو ورځو کې تیری. نو دا یو ډیره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د می د 28 نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسیدل او مشترک نتیجه سره په تفاهم باندې ورسیدلو بیا وروسته تر هغه معلومیږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي، که په مرستو په نویت په کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله مسیو سیب، یو بله پوښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده. نو په دې 13 کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی؟ ولې
ګوري په تیرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه وه چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سې ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه گذاری و پانګونه وشي. همدا باعث دې شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا د دروغو یا کاذبه اقتصادي سیستم رامنځته شم او پیسې راغلې او کله چې خارجیان بیرته ووتل عساکر بیرته ووتل او د دوی سره دا پیسې بیرته ووتلې نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه پخپله ځانبسینه د مځکې سره یو کړله. نو امید مو دا دی چې د دغه څېړنو نه وروسته هر مرستې چې د هر ډونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځان بسیاینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د بهیر او دا چې افغانستان سره امریکا په تیرو 30 کلونو کې په ملکي برخه کې څومره مرسته کړې ده په دې اړه مو د افغانستان د مالی د وزارت د ویان شمروز خان مسجدي څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. له ننګرهار وروسته پرون د بامیانو د پنجاب ولسوالۍ او د ارزګان ولایت د مرکزي روغتون کارکوونکو همکاري اعتصاب کړی. دوی په خپل وخت د ماشینو د نه رسېدو راکمېدو او دغه شان د روغتیایي امکاناتو د نشتون له امله شکایت کوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې دغه ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. تفصیل له ناجیې صاحب اورو.
ډاکټر مطیع الله د ارزګان په ولایتي روغتون کې له تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. دی وایي په روغتون کې د درملو د کمښت، د پاکو اوبو د نشتون، د کارکوونکو لپاره د منظم چاپیریال نه موجودیت او د ماشونو په ځنډ سر ورکولو او کمښت له امله کاري اعتصاب کړی. مطیع الله وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی غږ اړوندو ادارو نه دی اوریدلی. د دغه روغتون یوه بله کارکوونکی ډاکټر زهرا وایي په میاشتو میاشتو د دوی ماشونه نه ورکول کیږي. ماشونو ته درې میاشتې انتظار باسو چې راشي، هغه بیا کله نیمه راشي او کله هیڅ نه راځي. د ولایت له لوري یا هم د مرکزي ادارې له لوري ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. باید یو هیئت راولېږل شي تر څو پوښتنه وشي. زهرا دا هم وایي چې د ښځینه ډاکټرانو لپاره د کار مناسب ځای نشته. د ارزګان ولایت روغتون لزګونو کارکوونکو له لوري دغه اعتصاب داسې محل شوی چې تر دې مخکې د ننګرهار په شیرزادو، خوږیاڼو او حصارک ولسوالیو کې هم روغتي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی و. خو د ننګرهار د ولایت ویان اتوله خوږیاڼي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د کار بندیز په دویمه ورځ د عامې روغتیا وزارت څخه راغلو مسؤلینو سره تر ناستې وروسته ټول روغتي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. دی وایي ډاکټرانو سره ژمنه شوي چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه کیږي. د دې ترڅنګ د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ روغتون لزګونو روغتي کارکوونکو همکاري اعتصاب کړی. دوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب یې له دې امله کړی چې ماشونه یې کم شوي او امتیازات یې په وخت نه ورکول کیږي. دوی وایي پخوا د یو کارکوونکي معاش 6000 افغانۍ و، خو اوس 10000 ته ښکته شوی. د دې ترڅنګ د سیمې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو روغتونونو په تړل کېدو سره ورته ګڼې ستونزې پیدا شوې. د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکي خدیجې رضایی وویل
ای برای ما نگران کننده، چرا که مشکلات بیشتر از این خواهد شد. ما شاید شاهد خیلی مرگ و میرای دیگه ای هم باشیم. فکر میکنم شاید اعتراضات مدنی مردم هم شروع شود.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر تر ژره به د روغتیایي کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خوګرانه په کله باندې وایم چې وزیر صاحب تاسو ما واسطه او موږ سره د ازاده خدمات دي اول ترار د نږدې ټول صحه ولې د ډاکټر صاحبان سره وګه کتل چې مشکلات څنګه چې ما وجود راغی ولې د له او د حل لار او ته پېښناش ول چې ان شاء الله څنګه به ډېر زر حل شي همداسې نور ولایت کې چې دا مشونه په وخت نه لري تر شوې د څنګه تاسو کله وخت یې چې تاسو تاخير دی مالی وزارت لخوا می منتظر ډېر جدي نیول شو ان شاء الله په نږدې څو نه کې به دا ټول مشکلات
ایتو سب کون کی ڈاکٹران او روختی کارکون کی وای کچیر چاروا کی د دوی غختنی و نمنی نو د کار د نکول په برخه کی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي.
ملالی بشیر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوې ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپل پالیسیو کې په دوامدار توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته سوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر مسته کولو کې شرول ولوبوي. ترامپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوره وړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ترامپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکې جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وایي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وایي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه یې وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک شوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره امریکا د استازو جرګې مشر هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنگټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه شي. په همدې ترڅ کې امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جزئیات له احمد شي برورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي یاغیانو په بې پیلوټه الوتکې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پا پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وشوه. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سعودي هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلي دي چې دې حملې خورا لږ زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکوونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراق د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګرۍ مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي. تهران په عراق کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په بغداد کې د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دغه وسلوالو ته اشاره نه ده شوې. بل لور ته پرون جرمني اعلان وکړ چې په سیمه کې د شخړو له امله د عراقي ځواکونو د روزنې عملیات ځنډوي. په عراق کې د جرمني پوځي روزونکو شمیر شاوخوا 1300 ته رسیږي. د امریکا مرکزي قمانداني خبر ورکړی چې ائتلافي ځواکونو په سوریا او عراق کې د محاربوي ایزاراتو کچه لوړه کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړون څخه بهر کیږي او پر ایران سخت بندیزونه لګوي. نږدې اونۍ مخکې چې له دې تړونه د واشنگتن د وتلو کال پوره کېده ایران وویل که پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو غم ونه خوړل شي بیا به یورانیم په لوړه کچه غني کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د فراد خار اوسیدونکو په دې ولایت کې د سرکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د کار د دوی پر ژوند بد اغېز کړي. چارواکي بیا وایي چې په خاص ډول د فراد خاروالي ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې خپل کار پیل کړي او ډېر شر به د خار سرکونه پاخه شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو.
د فراه ولایت د شهر اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي او په دې برخه کې د دغه ولایت د شهروالي ریاست د نه پاملرنې له امله سر چکوي. د دوی په خبره له یوې خوا د شهر ډېری برخه سړکونه تخریب شوي او له بلې خوا پر یوې برخې چې کار پیل شوی هم پوره کار پرې نه کېږي او ډېر کمکاري وجود لري. دغه اوسیدونکو په خبره د سړکونو خرابوالي د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی او حتی خپل کورونو ته سم تګ راتګ نه شي کولی. دوی د فراه د شهروالي ریاست څخه غواړي چې دغه ستونزو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
غټ ډبرې نه دي وړي تر اوسه ستا د هلکان چې دورې تېرېږي په دا ډبر وغارېږي. مسجد ته سړی سم نشته دا چې شپې مال دا ډبر سړی وغارېږي. سړک ګرد غټ غټ ډبرې دی بس
بلکې ښاروال صاحب توان یک تکمیلي کار نداره. کار یک جادر شروع نکنه. هر وخت که بودجه پیدا کرد خوب تکمیل متراژ خور بگیر از یک جادر بعد از او کار شروع کنه و در غیر آن ما نمیخوایم که تو کار نیمه کاره بر ما یاله کنه.
کوچی چې موږ رفته احمد کوتر از دا ډبرې وګوره نه لوی تېرېدلی شي نه کوچنی تېرېدلی. مسجد ته شپې موږ ته راووته ګر سره نه ستلی.
به خدا انقدر موضوعه که اگه مریض داره سه چرخه نمی آیا ماشین نمی آیا به میرا دیگه اطفال ما رو ببینی که مز شمال باد حرکت می نه گرد غبار از تمام یک رفت ما مریض کرده.
لبل خواهد فراه ولی شهرواد ریاست وایی چی پراوان کال که در شهر کابود ورس کلومتر سرکونه پخیجه او اسی کار پیل شویده. در فراه شهرواد نجیب الله ادبیار وایی داغت سرکونه کار چی اس روان ده دیر جربه پاکاری هم داران در شرکتون لخواه تر سرشه.
که دایسی بازی دبری پرتی اسی مر آقا شرکتون انشالله زی تاقیبه هم دوی در سایت لیننگ پنامه قرارداد که یا مادل لری چی آقا سایت لیننگ باید دوی که یعنی آقا ساها پاکاری که انشالله دا بجر تر جر تاقیب که آقا جو چی پدا نیوزده و روزی که تکمیل سوی دی او دا آقا رکم پلچکان یا تعداد پلچکان چی حالت ضرورت و آقا تکمیل سوی دی سایت لیننگ تلاش بیو کو.
د یادونه وړ ده چې ټاکل شوی وه کابود 2.5 کیلومتره د فراه ښار سړکونه پاخه شي خو د دوو کلونو په تېرېدو سره بیا هم دغه کار نه دی. بشپړ شوی. په دې برخه کې اوس هم د فراه ښاروالۍ او د ټولګټو چارو ریاستونه ژمنې ورکړې چې دغه سړکونه به ورغوي او خلک اوس هم د دغه سړکونو رغولو ته په تمه ناست دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې د کونړ د مرکز اسلام آباد اوسیدونکو په دې خار کې د اوبو یا د څښاک د پاک اوبو له کموالي شکایت لري. خو اوس اترنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمنازیم د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د وست انډیز لیګ ته 2 حرفي لوبغاړي ورپیژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډېر شر له واشنګټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر 2 جمعتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم اورئ. خو تر هغې مخکې په کونړ کې د څښاک د پاکو اوبو د کموالي د مسئلې ریپورت راخلو. د کونړ مرکز اسدآباد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د څښلو پاکې اوبه نشته او له امله یې ګڼ ستونزې سره مخ دي. زده کوونکي بیا وایي چې ډېری وختونه پر دوی ښوونځي ناوخته کیږي. د دې موضوع جزئیات له روح‌الله انوري اورو.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څښلو پاکو اوبو څاګانې ویستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی یې له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او همدلله وایي
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېره. دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي، خو وچ دي.
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د ښاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکی دا ټول سپي راغون شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې، ځینې بیخي خالي پاتې، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیره جوړې شوی او پایپونه غزبول شوی، خو اوبه پکې نشته.
ټینکی شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکی کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي، د سینو بخم سکودلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار اوبه وروتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي. منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلی، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي، له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د څښلو اوبو د ویش لپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکی و با چمتو شی.
ده دام کلی او دکراری پا برخه که خپلا ده ملی داره ده ابرسانه هم دلتا راغلی دی سروی کرده ده سلور محله تثبیت کرده دی چه ده طول خار ده پارا با پاکی و با ده طول کورونو ترسوی یه گوی ریزاین و ده کارون مصروب دی او ده پروژه منظوره سوی ده پیگر کم تر رویه لکه پور اوغانه دی شب ده تقریبا ده سلور پروژه پا دام کلی که عمل هم کار شروع ده.
خلق وای لدی وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ خاروالۍ لخوا د سخلو پاکو اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوي وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی